په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعته ده چې هر شنبه ده د ورځې اسمبلی یو دیرشمه د سپتمبر 22مه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د روانې اونۍ په عمومي غونډه کې د نړۍ رهبرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان نجونې او ښځې دي د کار او تعلیم له حقه نه بې برخې کیږي. طالبان باید له نړۍ سره څنګه اړیکې وپالي؟ د یو شنونکي مرکه
که چیرې طالبان د نړیوالې ټولنې د متحده ایالاتو شرطونه ومني، خپل پالیسیو کې نرمښت راوړي، د دغې ډیپلوماسي او د دغې امریکا متحده ایالاتو د پالیسۍ نه ګټه به اخلي.
د قطر امیر له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره مرستې وکړي. دولتي مامورین وایي چې معاشونه دي پر وخت ورکړل شي.
د دنیا میستی ګرون ماشین د احتیاط د خل هدا باندې د اقتصادي مشکلاتو کې یاستو تر اوسه افغانستان اسلامي امارات د موږ ماشوګمونه کې موږ ډېر غټ مشکلات سره مخامخ شو.
د هلمند اوسیدونکو د تاریخي ساحو د خوندیتوب غوښتنه کوي.
دا بداتو په هر ډول چې وی هر قسم چې وی هر کیفیت چې لري دا وایي ساتنه باید وکړي.
د نور مطالبه ترڅنګ د ازادي او اوردونکو پروګرام هم پدې خبرونه کې خبريږي. له خبرونو یې پیلو. د هند صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر له افغانستانه د تروریزم د احتمالي خپرېدو په اړه اندېښنه وشوده. پرتګال د افغانستان د فوټبال د شیزنه لوبغاړو ځینو غړیو ته پناه ورکړه. د پاکستان پولیسو د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له افغانستانه د تروریزم احتمالي خپرېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د هند صدر اعظم دفتر خبر ورکوي چې مودی له شغلي ماکرون سره پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال همدارت له افغانستانه د مخدره موادو، انسانانو او وسلو د قاچاق په اړه خبرې وکړې. د هند او فرانسې مشرانو ټینګار وکړ چې باید په افغانستان کې د ښځو او اقالیتونو د حقونو په برخو کې ډاډ ترلاسه شي. تمه ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم خبرې وکړي. د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پرون په کابل کې د روسیې، چین او پاکستان له ځانګړو استازیو سره وکتل. د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف، د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان او د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یو شیاو یونګ سره د غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دوی د مالیې سرپرست وزیر هدایت الله بدری هم وو. شغلی متقی په خپل ټویټر کې د دې غونډې عکسونه خپره کړي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي چې پر کومو مسایلو خبرې وسوي. بل لوري ته له دغو درویو بهرنیو استازو سره پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم کتلی دي. شغلی کرزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دي چې د او عبدالله د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره د غونډې پر مهال پر یو ټول شموله حکومت، سولې او ثبات، معتدل سیاست او د ښځو او نجونو لپاره د تحصیلي او تعلیمي فرصتونو پر چمتووالی ټینګار کړی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي په لسګونو زره افغانان چې د هیواد ته ورغلي خطرناک ناروغي امریکا ته لزنونو سره وړي دي. یو شمیر امریکایي رسنیو د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکز په وینا پرون خبر ورکړ چې دغه افغانانو د ملاریا، شری او توبرکلوز ناروغي امریکا ته لزنونو سره لیږدولي. دغه افغانانو ته ویل سوي چې د شری ضد واکسین ولګوي. د راپورونو له مخې تر اوسه د شری شپاړس پیښې ثبت شوي دي. کومو کسانو ته چې دغه واکسین ورکړل سوی باید درې اونۍ قرنطین سي. دغه افغانانو ته اته روغتیایي مرکزونه ځانګړي سوي چې درې په ورجینیا ایالت کې او پنځه په انډیانا، نیو جرسی، نیو مکسیکو، تکساس او ویسکانسن کې دي. پرتګال د افغانستان د فوټبال د شیزنه لوبغاړو یو شمیر غړیو ته پناه ورکړه. د راپورونو له مخې له افغانستانه د دې لوبغاړو د وتلو خبره له طالبانو سره وار له مخې شریکه سوي وه. د غنجونی د یک شمې په ورځ پلازمینې لیزبون ته ورسېدې. د کابل له هوایي ډګره د دغو نجونو او د هغوی د کورنیو د ایستلو چارې څو ځلې ځنډېدلې وې. تر دې مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال یو شمېر غړي پاکستان ته تللې وې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي و چې دا لوبغاړي د ورژې پر څلورویشتمه د تورخم له لارې اسلام آباد ته رسېدلي دي. پاکستانی فعالان وایي چې پولیسو د جنوبی وزیرستان په کوټکی سیمه کې د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو غړي شیرزاده مسید د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د سیشن می پورز پولیسو پر اعتراض کوونکو حمله وکړه.
پولیس روغلل چې په درنا باندې او لینډ ماینز وکټم دی په هغه باندې حمله وکړله. په هغه شي د نیز مقامي مشر رحمت شاه مسید هم زخمي دی، نور هم ډېر زخمیون دي.
اعتراض کوونکو د مکین او ټانک ترمنځ لاره بنده کړې ده. دوی له څه باندې دوه اونیو راهیسې اعتراض پیل کړی او وایي چې سیمه دې له ماینونو پاکه سي. حکومت هغو کسانو ته کارونه ورکړي چې ماینونو ژوبل کړي. دغه راز دي د هغو کسانو کورنیو ته تاوان ورکړل سي چې خپل خپلوان یې د ماینونو د چاودنو له کبله وژل سوي. د پولیسو مشر شوکت علي وایي چې پر اعتراض کوونکو به د سیوی برید په اړه څېړنې وسي او وروسته به له رسنیو سره معلومات شریک سي. ایران وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره به ډېرې ژر خبرې پیل سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان سعید خطیبزاده په وینا د دغه هیواد ایرنا خبري اژانس خبر ورکړی چې د ویانا خبرې به په څو اونیو کې پیل سي. تهران په داسې وخت کې دغه وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون وویل چې ایران د تړون مني، واشنگټن به یې هم ومني.
متحد ایالتونه پر دشمنه ولاړ دي چې ایران به نه پرېږدي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. موږ له 15 جمعیو سره کار کوو چې د ډیپلوماسۍ له لارې ایران دې تړون ته ستون شي. موږ دې ته چمتو یو چې په بشپړ ډول دې تړون ته ستانه شو که چېرته ایران ورستنی شي.
ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په وینا کې شپږ پړاوه خبرې وکړې. څو د 2015 میلادي کال اټومي تړون چې په 2013 میلادي کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې بهر سوی وو بیا راژوندی سي. د خبرې په جون میاشت کې هغه وخت وځنډېدې چې په ایران کې سخت دریځه ولسمشر ابراهیم رئیسی انتخاب سو. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ ورځې په درشل کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته عفو اعلان کړه. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر پر 28 لمانځل کیږي. د دغه هیواد دولتي رسنیو د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2014 بندیانو د خوشی کېدو فرمان د نیکونو لارښوونې سره سم د زړسوي او بشرپالنې د اصولو له مخې لاسلیک کړ. ویل سیوی په دغه بندیانو کې شپږتنه بهرنیان دي خو د هغوی هیوادونه نه دي مشخص سوي. د چین ولسمشر وایي چین به له خپل قلمرو بهر نوی برېښنا کوټونه چې د ډبرو سکاره په کیسو ځول کیږي جوړ نه کړي. شی جینګ پینګ پرون دا خبره د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته داسې وخت وکړه چې پر چین فشارونه دي څو له خپل قلمرو بهر د هغو برېښنا کوټونو له مالي ملاتړ لاس واخلي چې د ډبرو سکاره په کیسو ځول کیږي. دغه هڅې د نړۍ لخوا د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د تړون د اهدافو د پر ځای کولو لپاره کیږي. د اقلیم په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي جان کری د چین د ولسمشر د دې اعلان هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د سشکل په غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اقلیمي بدلون پر مسله هم بحثونه کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د روانې اونۍ په عمومي غونډه کې د نړۍ رهبرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان ویان سټیفان دوجارک پرون ویل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د د پوینا په لیک کې طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په لوړه کچه د شراکت غوښتنه کړې ده. ویل سیوی دغه لیک د سپتمبر پر 20 د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر پایل یو ورځ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته لیکل سوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتونو ویان دوجارک وایي په دې لیک کې طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ونډې غوښتنه کړې ده ویلي دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتونو کې سهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. سهیل شاهین چې تر ډیره موده په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وو وروسته د طالبانو د مذاکره کوونکي ډلې یو غړی و چې د دولت له مذاکره کوونکي هیئت سره د سولې خبرې مخته وړلې. ملګرو ملتونو ته د طالبانو په لیک کې دغه راز ویل سوي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی نور د اگست میاشتې له 15 ل خپلې څوکۍ لري سوی او د نړۍ هیوادونو نور د افغانستان د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. په دغه لیک کې ویل سی چې دغه تحول ته پام سره تر دې وروسته غلام محمد اسحاق زئی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نه دی. ښاغلی اسحاق زئی د روان کال په میمیاشت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی ټاکل شوی و. د ملګرو ملتونو ویاند ویلي چې سرمنشي ګوترش د سپتمبر میاشتې پر 15مه له غلام محمد اسحاق زئی څخه د افغانستان د ګډونوالو فهرست ترلاسه کړی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په شپږ اویاویمه غونډه کې برخه واخلي. طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د برخه اخیستو غوښتنه په داسې کې کړې چې تر دې مخکې نړیوالې ټولنې خبرداری ورکړی و چې د طالبانو په اړه به د دوی کړنو ته په پام سره قضاوت کیږي. دوی ویلي و چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل هم له ښځو او اقلیتونو سره د دوی په چلند پورې تړلی دی. طالبانو چې د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړې او د سپتمبر میاشتې پر 1مه یې خپل 3 کسیزه سرپرسته کابینه اعلان کړې، تر اوسه یې حکومت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه د ډیپلوماسۍ د یو نیوي فصل خبر ورکړ. جو بایدن چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي کلنۍ غونډې ته وینا کوله، یو ور بیا له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې افغان نجونې او ښځې دي له کار او زده کړو نه بې برخې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د ولسمشر په توګه جو بایدن د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په خپل لومړی وینا کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه. د پرون په نیویارک کې عمومي غونډې ته وویل چې متحده ایالاتونه اوس له افغانستان سره د نوې ثابتې ډیپلوماسۍ پر لور تورمي.
We've ended 20 years of conflict in Afghanistan.
موش په افغانستان کې شل کلن کړکیچ ته خاتمه ورکړه او د دوامدار جګړې فصل مو وتاړه. اوس د نوی ثابت ډیپلوماسۍ نوې فصل پرانیزو.
ولسمشر بایدن زیاته کړه کچیرته له ترهګرو سره د مبارزې لپاره اړتیا پیدا کېده نو متحد ایالاتونه به له ځواکونو همکار واخلي، خو د ټینګار وکړ چې دا به تر ټولو وروستی انتخاب وي. پر بایدن د امریکا دننه او بهر د دې پریکړې لپاره سخت نیوکې کیږي چې ولې ټول پوځان له افغانستانه ایستل. خو د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل چې د متحده ایالاتونو ځواکونه باید په نړۍ کې د هرې ستونزې په خاطر چې رامنځته کیږي تر سوال لاندې رانه شي. ولسمشر بایدن بیا وویل دا مهمه وه چې د امریکا تګلاره بدله شي او امریکا د نړۍ سترو موضوعاتو او ستونزو ته پاملرنه وکړي، له ډیموکراتیک ضد نظامونو نیولې د کورونا تر وبا او د هوا تر بدلون پورې. د متحده ایالاتونو ولسمشر همدارس په خپل وینا کې د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو پر حقونو ټینګار وکړ او ویل
امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څه ډول ملاتړ وشي، له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې څرنګه تمه کېدای شي. موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواکه کار واخلي او د خپل هیلو لار پرته له تعصب او خشونت تعقیب کړي.
طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو، تر اوسه چې کوم کسان ټاکلې دي هیڅ چوکۍ کومې مېرمنې یا نجلۍ ته نه ده ورکړې. تر اوسه ښوونځیو ته د نجونو پر نه تکام ډیر انتقادونه شوي دي. خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د دوی ویان زبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې ډیر ژر به نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او پر دې پروګرام کار روان دی. د ښځو د حقونو په تړاو د ښځو د وزارت د لغوه کېدو په خاطر هم پر دې ډلې نیوکې کیږي. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د سیشن بي پور وویل چې د ښځو د چارو وزارت د خپل کار په وخت د افغان ښځو لپاره سلا سراوړنه نه لرله او څه کاری نه وکړه.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال چې شاوخوا 3 دقیقې دوام وکړ، افغانستان لږ یاد کړ. احمد شبر په دې اړه په افغانستان کې د ناټو له پخوانی سلاکار شفیق همدم سره چې اوس په امریکا کې اوسي مرکه کړې ده او لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې آیا افغانستان نور امریکا ته هغومره اهمیت لري لکه پخوا؟
د ملګرو ملتونو په شپږم یوم عمومي غونډه کې د ښاغلي بایدن وینا د پخوانی همکارانو یا د امریکا متحده ایالاتو پخوانی ولسمشرانو سره متفاوت و په دې معنی چې دوی د افغانستان په اړه باندې ډیر زیات بحث نه کوي، نه وزدا چې د افغانستان په اړه باندې، بلکې د نور هیوادونو په اړه باندې هم د خاص یو هیواد په اړه باندې متمرکز نه و. د دوی هدف دا و چې امریکا غواړي چې نوې فارین یا خارجي پالیسی ولري، دغه پالیسی به تر ډیره کچه پورې ډیپلوماسي وي نه نظامي. البته خاغلی بایدن د افغانستان په موضوع باندې ځکه ډیر تمرکز یې ونه کړ چې دوی هدف دی لوی موضوعات او لوی بحثونه و، هغه موضوعات هغه چیلنجونه چې نړۍ او انسانان واقعا د مشکلاتو سره مخ کړی، لکه د کرونا ناروغتیا یا کووید ترڅنګ د هوا او فضا ککړتیا، آلودګي، د اقلیم تغییرات او همدارز نړیواله سوله او نړیوال امنیت.
شغله همدم د امریکا ولسمشر د ثابت ډیپلوماسي خبره کړې، ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی؟
دا په دې معنی ده چې دا نرم افزار دی یا دا هغه البته وسیلې دي چې امریکا متحده ایالات کولی شي نه یوازې نظامی بلکې لکه اقتصادي سیاسي وسیلو له لارې خپل اړیکې د افغانستان سره تعریف کړي. په دې معنی چې دا د طالبانو د کړنو مطابق ده یا د هغوی سر د کړنو په انعکاس کې به وي. که چیرې طالبان د نړیوالې ټولنې د امریکا متحده ایالاتو شرطونه ومني، خپل پالیسیو کې نرمخ راوړي، د دغې ډیپلوماسي او د دغې امریکا متحده ایالاتو د پالیسي نه ګټه به اخلي، هغه به سیاسي، هغه به اقتصادي او نورې ګټې وي. او که چیرې برخلاف دوی د امریکا متحده ایالاتو او د نړیوالې ټولنې د شروطو پر خلاف باندې کار وکړي، نو د دغې ډیپلوماسي له لارې به په دوی باندې ډېر فشارونه راوارد شي، حتی تر اقتصادي او سیاسي تعزیراتو او بندیزونو باندې بلای شي.
دا ممکنه ده چې د بایدن د ادارې او طالبانو ترمنځ رابطه ټینګه شي، که کیشي له دې اړیکې څومره لري یا دیتا څومره سس په باور نشتی؟
زه فکر کوم چې په اوږد مهاله کې د امریکا متحده ایالاتو او د طالبانو اړیکې یوازې د طالبانو د کړنو او د هغوی د ژمنو تعهداتو پورې مربوط ده. د امریکا متحده ایالات د افغانستان طالبانو او د حسینی نظام لپاره ګڼ شرطونه لري، خو که زه خلاصه کوم دغه ټول شرطونه، په دې خلاصه کېږي چې باید یو ټولګډون یا همشمول حکومت باید په افغانستان کې موجود وي. دویمه موضوع دا ده چې طالبان باید افغان ښځو او میرمنو او نجونو حقوق ته احترام کړي، او دریمه موضوع دا ده چې افغانستان او اوسنی نظام د طالبانو نظام نړیوال قوانینو ته احترام کړي.
د ناتو یو پخوانی سلاکار شفیق همدم ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
مننه چې ازادي رادیو واوري.
ځینې دولتي کارکونکي او شونکي پر طالبانو نیوکه کوي چې پر خپل وخت معاشونه نه دی ورکړي. دوی وایي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او باید ژر تر ژره معاشونه ورکړي. طالبان وایي چې پر دې مسأله کار روان دی. نور په دې راپور کې
د ماشونو د نورکړي پاړه په بیا بیا د دولتي کارکونکو او خونکو شکایتونه. دوی وایي نږدې دوه میاشتې کېږي چې تنخواه نه ده ورکړل شوې او اوس له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. شیر احمد چې د کابل ښار په یو خونځي کې خونکی دی وایي اقتصادي دومره کمزور شوی چې اوس د وچې ډوډۍ اخیستلو وس هم نه لري.
ورو موږ ډېر اقتصادي مشکلات کې لکه څنګه چې موږ سره واده سیوه زموږ ماشونه درکو دوه دوه نیم میاشتې کېږي موږ ماشونه د اقتصاد بېخي له حده به اندازې ډېر اقتصادي مشکلاتو کې یاستو. تر اوسه افغانستان اسلامي امارت دې موږ ماشو غمونه کې موږ ډېر غټ مشکلات سره مخامخ شو.
سودابا د یوې دولتي ادارې کارکونکي ده. دا وایي دوه نیم میاشتې کېږي چې ماشینه د اخیستای
د طالبانو پر اتاک سره بیکاری زیاته سوي. دا د دې هیواد او خلکو اقتصاد لپاره غټ زیان دی. له دوه میاشتو زیات وخت کې چې مامورین او ښوونکو معاش نه دی اخیستی او دا جدي ستونزه ده.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته ډیری دولتي ادارې تړلې پاتې دي او د کارکونکو معاش هم نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد دستیار بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي کارکونکو د معاشونو په ورکړې کار روان دی.
د ماشونو د تادیه په اړه باندې ستونزه نسته. د اسلامي امارت مسؤلین په اړوندو برخو کې په سرعت باندې کار کوي تر څو د ماشونو د تادیه لپاره لارې چارې تنظیم شي او مامورینو ته په ټولو وزارتخانو او په ټولو دولتي ادارو کې ماشونه تادیه شي. انشاءالله هغو ته به دا تادیه کیږي.
له دې وړاندې نږدې دوه اونۍ مخکې هم طالبان ویلي وو چې د دولتي کارکوونکو د معاشونو په ورکړې کار روان دی، خو لا تر اوسه دا چاره نه ده ترسره شوې. یو شمیر ښوونکي او دولتي کارکوونکي وایي د ناسم اقتصادي وضعیت له امله آن اړ شوي چې د خپل کور کالي وپلوري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د قطر امیر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره مرستې وکړي او له طالبانو سره خبرې وکړي څو د اختلافاتو پر ځای د روغې جوړې له لارې دایمي ثبات ته لاره هواره شي. جزئیات په یو راپور کې.
قطر پر نړیوالې ټولنې شاخ وکړ چې له طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی منځوي نه کړي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته دا خبره هم وکړه چې له افغانستان سره دی نړیوال بشری مرستې وکړي.
ونشدد هنا على ان اهميه استمرار المجتمع الدولي في
مجد نړیوال ټولنې پر اهمیت ټینګار کوي چې په دغه سخت حالت کې د افغانستان ملاتړ وکړي او د سیاسي اختلافاتو سربېره بشری مرستې ورسره وکړي. موږ هم دارس له طالبانو سره د خبرو د ادامې پر اهمیت ټینګار کوو، ځکه چې دوی ته شا اړول اختلافات رامنځته کوي او عکس العملونه سي شوي، بل لور ته خبري مثبت نتیجې لرلی شي.
لڅباندی ویل چې رئیس قطر د افغانستان په چارو کې د یو مهم هیواد په توګه راڅرګند شوی دی. شاوخوا یولس کاله مخکې د افغانستان د طالبانو د تحریک او شمیر مشان دغه هیواد ته ورغلل او درې کاله وروسته بیا په 2014 کې د دې ډلې سیاسي دفتر په پلازمینه دوحه کې پرانستل شو. د همدې دفتر له لارې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې چې د 2000 کال د فبروري په 19 د سولې موافقه سره لاسلیک کړه، چې د دې تړون له مخې واشنگتن اعلان وکړ چې خپل پوځان بل افغانستان وباسي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د واشنگتن دا پریکړه ډیره مهمه وه.
لقد شكل قرار الانسحاب الامريكي من افغانستان بعد مفاوضات
د متحدو ایالاتونو پریکړه چې له افغانستان بل طالبانو سره تر خبرو وروسته ځواکونه باسي د افغانستان لپاره د بدلون یو مهم ټکی وو. دا لمړی د ټولو افغانانو مسؤلیت دی او بیا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې په سیستماتیک ډول او دوامدار ډول کار وکړي چې یو هر اړخي سیاسي جوړجاړی ته ورسی شي او په دغه هیواد کې چې له اوږدې مودې راهیسې جګړو ځپلې ده ثبات ته لاره هوار کړي.
طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو او تیره اونۍ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کابل ته لاړ. هلته د طالبانو له مشانو سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې داسې حکومت تر رامنځته شي چې ټولو افغانانو ته د منلو وي.
د هلمند اوسیدونکو له طالبانو د دغه ولایت د لرغونو ساحو او آثارو ساتنه غواړي. تب د اصل کې د چي طالبانو څو وخت مخکې د ګریشولوسوالي د تاريخي بالا حصار یو برخه د مدرسې جوړولو لپاره ویجاړه کړه.
د بسکلا د افغانستان د لرغونو میراثونو یو برخه ده چې د هلمند مرکز لشکرګاه شارت نږدې موقعیت لري او تاریخي قدامت یې د میلاد مخکې اټکل شوی. په تیر څول سيزو کې سره د دې چې د دې تاریخي ودانۍ رغولو ته پاملرنه ونسو، بلکې جګړو یې ځینې برخې ویجاړي او ځینې نوري برخې د یو شمېر کسانو لخوا غصب شوې. د هلمند با اوسیدونکو محمد اسماعیل شریتیار او خدای نظر کاله طالبان غواړي چې د بوسکلا په شمول د دغه ولایت د ټولو تاریخي ابداتو ساتنه وکړي.
دا ابدات ساتل دا لازم دي پر هر چا باندې. ابدات اولس یو د بل تر څنګ پاتېږي. اولس ګویا دی خبرې کوي خو ابدات سکوت دواړه خلکو ته یو الهام ورکوي. حکومتونه واکمنان ځي و راځي، هر څوک چې پر دغه منطقه باندې مسلط وي او دلته حکمرانی کوي پر هغوی باندې زموږ د ابداتو دا ساتل لازم دي. ولو که ولس وي د ولس ساتنه هم پر لازم ده. که دا سکوت ابدات موږ لرو د هغو ساتل هم پر دوی باندې لازم دي. نو په دې لحاظ موږ وایو چې هر څوک باید خپله دنده سرته ورسوي. د ابداتو په هر ډول چې وي، هر قسم چې وي، هر کیفیت چې لري، د هغوی ساتنه باید وکړي.
دا تاریخ تا شو ساتي، دا کلا دا شو ساتي، لکه بل مال ورکی چې ساتي او خدمت نه کوي.
په دې ورستوي څونې کې د بسکلالې دوته د سیلانیان ورتګ هم زیات شوی او د افغانستان د بیلابیل ولایتونو ترڅنګ له گاونډي پاکستان هم یو شمیر کسان د دغه تاریخي ودانی لیدو ته راځي.
نو مې چې خدای دادی د کوچي سراغلی ملمانه نو دا غي د شل کال کې نو راغلی وسدا ایرادو د خپل وطن ته چې دا کلام ولیدل چې دا څونه خوندوره کلا ده. دا موږ اسلامي امارت دا خاص کو چې دا دې برقراره د آباد ولري مختجم دا جوړ کی آباد جو ودری دا موږ یو تاریخي د 500 کال تاریخ دی پروتي.
چارواکی کڅه هم د بسکلاو د هلمند نور تاریخي آبادات د بیا رغونی کوم شمنه نه کوي خو وايي چې د تخریب د مخنیوي لپاره به پوره هڅه وکړي. د هلمند اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات امیر مولوی محمد قاسم ریاض وايي تاریخي آبادات د هواد ملي او مانوي شتمنې د چی دوی به غصب سی وسیمه بیرته تر لاسه کوي.
سره له چی تاریخي آبادات زموږ استاسو د هواد افغانستان ملي او مانوي شتمنې ده. نو په همدې اساس د افغانستان اسلامي امارت د تاریخي آبادات د ساتنې او د حفاظت لپاره پوره په خپل ټول قوت سره متعهد دی. ساتنه به وکړي که چیرې ځای غصب شوي د هغه څخه به دفاع کوي او لاسته به یې راوړي. نو چې څومره د افغانستان د اسلامي امارت په توان کې وي په هغه اندازه به نیوه انشاءالله حفاظت کوي ساتنه.
د هلمند اوسیدونکي پر داسې مهال د دغه ولایت تاریخي آبادیاتو ته د پاملرنې غوښتنه کوي چې څو ورځې مخکې طالبانو د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د تاریخي بالایسار یوه برخه د مدرسې جوړولو لپاره تخریب کړه.
اوس به صفي الله ستانګ ځای راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
د نیویارک مجلې د افغانستان په تړاو خپل مقاله په دې پوښتنې پیل کړې چې آیا طالبان به افغانستان اداره کړی شي. په خپل لیکوال ځواب ورکړی چې ښایي نه او عواقب به ډیر ناوړه وي. په مقاله کې راغلی چې طالبان اوس په افغانستان ولکه ټینګه کړې او یو سرپرست حکومت هم اعلان کړی خو نړۍ ته به ژر دا معلومه شي چې واک ته رسیدلې د مجلې په خبره جنګیالي به رښتیا هم په دې وتوانېږي چې د هیواد چارې مخته یوسي او یا به یې راسن په ځمکه وولي. لیکوال زیاتوي د طالبانو لخوا د کابینې اعلان هغه نړیوالې تمې ماتې کړې چې ویل طالبانو خپل فکر ډیر معتدل او ټول شموله کړی دی. نیویارک مجلې په دې مقاله کې وړاندې یادونه کړې چې که څه هم د طالبانو ځینې مشران له رسنیو سره د مرکو لیواله دي او په دې برخه کې د پرمختګ ادعاوې لري خو وروستیو څو اونیو اقداماتو یې دا جوته کړه چې د ډلې له 15 کلونو مخکې سره څه توپیر نه دی پیدا کړی. په مقاله کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د رعایت څرنګوالی هم یاد شوی چې دا ډله د نیویارک مجلې په خبره وایي د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکوي. طالبانو سه شنبه د خپل کابینه څو پاتې وزیران او موینان معرفي کړل خو د هیڅ یو خزې نوم پکې نه دی یاد شوی. د دې ډلې ویان محمد نعیم تازه له ازادي راډیو سره وویل دا خبره منطق نه لري چې خزې په کابینه کې وي هرومرو د خزو ستونزې لمینځي. ګارډین ورسپانی د هندي چارواکو لخوا د هغو درې ټنه هیروینو په نیولو باندې یو مخاله خبره کړې چې افغانستانه بار شوی وو. هندي چارواکو وړ مورست تایید کړ چې دغه هیواد په شمال لویدیز بندر کې 3000 کیلوګرام هیروین نیولی. ګارډین د هند کونه د استخباراتي ایجنسی بیان ته اشاره کړې چې په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د ایران دی او بندر لاري د هند تر ګجرات رسول شي. دغه هیروینو ارزښت 2,200,000,000 ډالر خودل شوی. دغه هیروینو د انتقال په تور دوه هنديان نیول شوې دي. د هند ګمرکونو استخباراتي ایجنسی ډي ار اي د دوشنبه پر ورځ ویلي په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د ایران دی او بندر لاري د هند تر ګجرات رسول شي. د ایجنسی ویلي افغان ادبا هم په دې قضیه کې ښکیل دي خو لا تر اوسه پورې نه دي ول شوی. هندي چارواکو ویلي په احمد آباد، دلی، چنای، ګاندیدام او د ګجرات په مادوي کې د دې قضیې څخه راورسته تلاشي او څېړنه پیل شوې. افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د تر ټولو لوی تولیدونکو په توګه پیژندل کیږي چې 80-90% هیروین تولیدوي. ګارډین په دې تړاو په مقاله کې زیاته کړې د هیروینو تولید دا ورستي کلونه څو چند شو او د طالبانو ډله پرې تمویل شو چې وټواني د پورستیو اونیو کې واک خپل کړي. په مقاله کې دا ټکی هم زیات شوی چې د مخدره موادو د قاچاق د کنټرول په هدف نړیوالو هڅو کار ورنه کړ. ګارډین دا ټکی هم خبر کړی چې د طالبانو واکمنیدل د افغانستان اقتصاد لا کمزوري کړي ځکه نړیوال تمویلونکي د طالبانو د ملاتړ لپاره زړه نه کوي.
ازادي رادیو ته ورجست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د هند صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر لا افغانستانه د ټروریزم احتمالي خبرېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا پرون په کابل کې د روسیې، چین او پاکستان له ځانګړو استازو سره وکتل. د امریکا متحده ایالاتونه وایي په لسګونو زره افغانان چې د هیواد ته ورغلي خطرناکه ناروغي امریکا ته له ځانونو سره وړي دي. پرتګال د افغانستان د فوټبال د شیزنه لوبغاړو ځینو غړو ته پناه ورکړه. پاکستانی فعالان وایي چې پولیسو د جنوبي وزیرستان په کوټکی سیمه کې د ماینونو د قربانیانو پر پرلت برید کړی دی. ایران وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره به ډیر ژر خبري پیل شي. په ننګرهار کې د بیکار ځوانانو شمیر په زیاتېدو دی. دوی وایي چې د ښار په هر څلور لارې کې په لسګونو ځوانان د کار په تمه ولاړ وي، خو کارونه نه پیدا کیږي.
کشمیر خان د ننګرهار اوسیدونکی او د یوې لس کسیزې کورنۍ یوازینی سرپرست او د نفقې ګټلو وسیله ده، کوم چې د نوموړي په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار ته د کار روزګار په تمه راځي، خو له یوې میاشتې راهیسې ماښام تش لاس کور ته ځي. د کشمیر خان په خبره کار روزګار نشته او د بیروزګارو خلکو شمیر له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته مخ په زیاتېدو ده.
دا دوه میاشتې اوسه د ټول وم پکې درې ورځې کار نه کړی، قرضونه راخلو خوري، حالات هم خراب دي، کار نه زړه مو خوږېږي، څه وکړو؟ بس کارونه نشته، ګندنونه نشته، یوه دوه ورځو بس د لارې خرڅم په خپلو خو مزل کوه. هغه شي
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار ته نه یوازې د دغه ولایت بلکې له نورو ولایتونو هم د کار روزګار لپاره ځوانان او مشران راځي چې ډیری یې د لارو د کرایو د نشتوالي له امله د ښار په واټونو او تفریزایونو کې شپې تیروي. دوی وایي د نوي نظام پر اتک سره د ټولو خلکو کاروبار ټکنه شوی چې له امله یې بیروزګاری ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. په څلور لارو کې ولاړ دغه بیروزګار خلک چې ډیری ځوانان دي او د کار په انتظار ستړي شوي، وایي بیکاری نور ترې د ژوند لوري غلط کړي او حیران کړي دي. 25 کلن عمر د لغمان ولایت اوسیدونکی دی، کوم چې له درې ورځو کور ته د کرایې د نه درلودلو له امله نه دی تللی. دی غواړي چې د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره د بیا رغونې او نورو برخو کې بنسټیزې پروژې پیل شي، څو خلک پکې په کار بوخت او له فقر او بېوزلۍ وژغورل شي.
نه قرضدار یاره، په هر یو کور کې چې دی کم از کم د هغه عادي سرمایه چې کالي مالی بستري د خلکو دي تر 15,000 روپۍ پورې دی، هماغه 15,000 روپۍ سامان پورې مسنختې دی، یو یو بازار ته وباسي خرڅوي، هغه په پیسو باندې ځان ته یا وړو والی یا غوړي والی بس واته ورځې کارو کې بیا بازار ته مسرې شي. سرګردان لاله خان د بدلته په چوکونو کې ګرځي، بې ته ماښام نه وخته کور ته ځي، وختیم تلین شم دا اوس حیران یم چې زه کور ته لاړ شم، ما سره نه غوړي امکانات شته نه د وړو امکانات شته.
څلوېښت کلن قادر خان بیا وایي په ټول عمر کې فکر نه و کړی چې دا ډول بیروزګاري ورځي او سختې به پرې راځي. د ځوانانو ته د دوامدارو کارونو هیله لري او اندېښمن دی چې که حکومت د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره نه کړي نو د هیواد وګړي به لا له سختې بېوزلۍ سره مخ شي.
دولتي پروژې ټولې بند دي، ما خپله مخکې د پروژو کې به مې کار کولو شرکتونو والا سره اوس هغه ټول بند دي، چارې او ته زنګ وهو نشته. چې
حکومت باید په اول قدم کې چې دی ارزاني راولي، تجاران سره وغږیږي چې افغانستان خلک غریب دي.
په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان لدی ډلې تاج محمد تمکین په هیواد کې د بیروزګارۍ او د فقر د مخنیوي لپاره له حکومت ته د اوږدمهاله پروژو ترڅنګ د حرفویز د کړو د مرکزونو د پرانستل کې دوه غوښتنه کوي. خاغلی تمکین له پانګوالو هم غوښتل چې خپل پانګې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په خپل هیواد کې مصرف کړي څو د بیروزګاری مخنیوي وشي.
په اوږدمهاله توګه کچرته په ننګرهار ولایت مختلف ولسوالۍ کې د قالین بافۍ یا نجارۍ سنټرونه جوړ شي، د حرفوي زده کړو اوږدمهاله طرحه کچرته په ټولو ولسوالۍ کې عملي شي او 1500 ته 1600 ته کار یا نور حرفوي زده کړو په سنټرونو کې چې باید جوړ شي، تقریبا په سلګونه بزرګونه کورنۍ به د عوایدو څخه برخمنه شي. همداشان په زراعتي اقتصاد کې هم د خلکو تشویقول پکار دي، چون سنتي ټولنه منګلرو په ننګرهار کې په بالخصوص پات
له بیروزګاری د هیوادوالو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د ملګرو ملتونو په قربتوب د جنوا په کانفرانس کې ګڼ شمیر هیوادونو له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ، خو خلک بیا ټینګار کوي چې دغه مرستې د پاړمنو خلکو وویشل شي څو د بشري ناورین مخه ونیول شي. له افغانستان سره د بشری مرستو ژمنې داسې مهال کیږي چې د خوړو د نړیوال سازمان د راپور لمخې اوس مهال 93% افغانان د خوړو له جدي کمښت سره مخ دي.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې مو تر ډیره هغه پیغامونه درته راټول کړي چې خلک پکې له طالبانو بلا بلې غوښتنې لري. په دې خبرونه کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ځانګړی مرکه هم درته خبرو چې هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي طالبان باید د خپل حکومت اوسنۍ لمن پراخ کړي تر څو ټول ولس د دوی د حکومت په آینه کې خپل ځان وګوري. دا مرکه به وروسته راځي، خو راځي چې په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحادی الفتح نے کندھار ولایت سخت دین او د اسلام ټول دشمنان ته د دنیا ټول انسانان ته دا پیغام دی چې دا فکری جنگ او د دین او د اسلام او د افغانانو سره دشمنی پریږدي. او دا څلویښت کاله کیږي چې تاسو د طالب په نامه د اسلام په نامه مو اسلام بدنامه کوي. سیدی تاسو پر مخ باندې ولاړ لاست، تاسو پر مخ باندې په خپل مقصدو کې تللي یاست. خلش فکر وکړي تاسو څه وکړل، تاسو په مخکې کې ستاسو د مرګ او ستاسو ناکامي پته ده.
سلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ته یو پیغام پرېږدم او هیله کوم چې بار بار یې نشر کړي. اول خو په امریکا نه یقین پکار دی او نه ملګرتیا پکار ده. زموږ په لکونو کسانو لاس یې د دښمن مخې ته وتړل او پرېښودو، او بیا په اخره کې هغه وایي ډګر چې دام د ملت مالو هغه هم ته ګډوډ کړو. د هغه نه وروسته طالبانو ته دا خواست کوو چې په لکونو کسان تیار ټلنګ شوي په میلیونو په میلیاردونو ډالر پرې لګېدلي، دا یې ټول وشړل مفسد او ناکار ورته وایي. دا دې په لاس کې ونیسي، کار دې ته واخلي. دا مفسد نه دي، دا د خاورې بچی دي، نه نه د پاکستان بچی دي او نه د امریکا بچی دي، د خاورې بچی دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا ازادی رډی کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام اورور زمرد هغه مشکل دی چې دلته مسلمانان خو ډیر ډیر بدره سو دي جنگو د سکند کفار وغورځل. نو زمو ځینې اولاد دې اورور مرستې خلکو ته وکړي پر مسجدان باندې ګرځي، هغه چې هم د دې خوښه خلکو ته مرستې ورکړي چې د دې خوښه چې معنا د مولا چې مولا یې هغه ته د کار په لاس ورکړي، هغه چې هر چا ته ورکول دي خپل کړي ورکول کې بل ورکول. نو زما اله دغه د اورور چې ارم ست ورڅ په مسجد کې ارم کوره ور راغ کوره خلکو ته مسجد امام ته مشر پیدا کړه، مشر توا چې ورور دغه کاټونه دي خپل کورو ته حساب وکړه. مسکینان خلک ته ورور پکښې دا وس دا وس ما خلک ولې چې خلکو ته کاټونه ورسره و چې هغه ستړي دي، هغه ته نه ورکی چې هغه د دې سمه چې درس ته بي هغه ته ورکی. نو دا چې مکه زما سره په لاس خدای دې هیله د ازما پیغام ته مسلمان پر ورسوي.
زه محمدی د کونړ ولایت لمرم د کلینا را کمی تیاری چې د افغانستان پیلوټانو تاجکستان ته بولي د اسلامي امارت د مشرانو څخه زما دا خواست دی چې د تاجکستان د حکومت سره تفاهم وکړي او خپلې تیاری چې کړې دي بېرته افغانستان ته راولي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکیار زابلی د رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. وروسته سلام زه خدیره مننه کوم چې د مسلمانانو غوږو ته د مسلمانانو غوږونه رسېږي. نو زه ټول افغانستان ته د اسلامي امارت مبارکي وایم. هوا هنر وسجد ته او پاسبان او ازبکو ته اجازه کو زاره او پښتنو ټول ته مبارکي وایم. او ټول ته یو رقم قانون روان دی، هغه د قران قانون دی. دا د پردان نه درنه یي په خو خو اساسي قانون په هغه کې قران زد شیان په هغه کې قتل او رجم او قصاص دا شیان نو په دغه شیان کې الله پاک په خپل وایي ولکم بالقصاص حیات یا اولی الالباب. په قصاص کې حیات او په شرعت کې امن ده چې په له کفار راغلي او نیمه افغانستان سره ولاړ امن نه و څنګه امن ده. د شپې هم خلک په امن دي، ورځم په خو خو نه شي نه مس په امن و نه وځي په امن و نه صرف په امن و نه مان په مال په امن و صار شي په امن. دل الله پاک وايي بسم الله الرحمن الرحيم ولي خلقكم وان شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. فمن شكر ذاك انه خشى لكنه ما عذاب دي سخط بها نور عذابنا بعد راس.
بالي السلام عليكم ورحمه الله. كتوازه كتوازه تمام توي
باید ملت غږ د زوی باید ټولو ملت په نمایندګي طالبانو باندې دا غږ کمه چې وروره جانه که د ملت شپین دوره ضایع کړو بیا موږ ملت تر پسې راپورته کېږو یاره کمین ځان در باندې وزنم در باندې وزنئ پوه شي او یو به افغانۍ نه چلوئ دا خو تیار پاکستان دی چې د سیارانو د پاکستان کېنولي القاعده نه پر موږ کېنول اتې خو ټول پاکستان شو نو اتې بیا څه شی په افغانستان کې افغانستان اتې نوم هم نشته کې ولې ګلبدین ولې دا نور
الله نه ډېر شکر گزار یاستو او دا بعضې خویندو وروڼو ته زه دا وایم چې ولې داسې بغاوت کوئ جمهوریت کې دوه کلن پنځه کلن لس کلن ماشومان خپله مور او پلار وپلولل او د ولږې له لاسه لیوني وو آیا هغلته سا دسیسه نه شو جوړولی آیا هغلته بغاوت نه و آیا هغلته بشر دي حقوق نه و چې اوس بشر دي حقوق جوړ شوی ده او چې وایي چې دولت الله سمرسو څه دا وسو دغه خپله شخصا ما له کاپیسا نه تاسې ته په لسګونو دقیقې تاسې ته ما ټلیفون نه ده کړی چې دلته په روزانه مونږ ماسکین مازدیګر ماښام ماخوستان مانځه ته نه شو تلی جومات ته نه شو تلی ګاډي نه شو ایستلی موټرسکیلونه نه شو ایستلی آیا اوس اسلامي عمارت راغلی ده د خلکو مال عزت ابرو ناموس هر څه خوندي ده الا الله الحمد الله نه ډېر شکر ګزاره شو
زدا زادی رادیو ټول کار کوم څو ته سلامونه نه کیلې وړاندې کوم بعد سلام آداب ته مدرسې نه د سړی روډي خرڅ کې او دی پی خپل ځان له شبل شو اخلي دا حکومت دی پولیس دی دا د ولس غم دی دا طالبان نشي کولای ځان سره دی پوی او تکنه خلک ولې حکومت یار عبد الله د سپ سی کرځه د چې نور قومونه نشي دغه وکي حکومت بچل کوي بس سلام
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کاتون ټول سلام وایم تاسو سلام څخه اشرف بن د دولډا کلسوالي څخه موږ د طالبانو د دانې کاډمی څخه غواړو چې ار یو خپل ځان او خپل ولایت او لسوالي دولت ته ورسي ځوان ولس وڅې موږ باندې شنه لري چې په دې کاډمی کې پاکستان ایجنټان راغلي دي دا ټول افغانان دي چې د پاکستان ایسای ناشې داغمو ویلو باید د طالبان ټول کابینه باید اړیو جلا جلا خپل ولسوالي او خپل ولایت معلوم کی او داغه ولایت ټول سیم باید تایید کی.
السلام علیکم شذ مبارک ما یو دغه کول شذ د کور تکشینی مدي دغه کوي د کاپیران په دغه بیان بسم الله الرحمن الرحیم قرنا فی بیوتی کنا شذ د خپل کورو کې قرار ونیسی مدې د باندې راوځي بغیر ضرورت د ضرورت په خاطر نو مسلمانان شې باندې ک ډاکټر ته ځي کار دی ته ځي مدې شې د چارن باندې وای ماشام ما ځخ تر نن پورې چانه دا ورېدل ان شاء الله اوس مې وی شې په بارک ماشام یې ډیر باندې بغاره ولې پیله کاتران سنه وایل له سر مسلمانان صدا دغه کوي مسلمانان ټول سره ورونه دي اسلامي امارات راغلي د شکر د الحمدلله
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په خوانی ولسمشر حامد کرزای وای چې طالبان باید د خپل حکومت لمن پراخه کړي د ویلي طالبان باید داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول ولس پکې خپل ځان وګوري د خاغلی کرزی سره زموږ خبريال اجمل ان مرکه کړي او په سر کې پختلی چې دای دا محل په کابل کې په کومو چارو بوخت دی.
بسم الله الرحمن الرحیم اوسس مودا دی چې اتحاد او اتفاق ډیر سي او جر تر جره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې مشکولای سو په دې چارو کې مرسته وکړو ترڅو اداره فعال سي او خدمات فعال سي د هغه ورځ رئیس چې تغیر د حالت راغل دي او بیا د حکومت اعلان شوی دی ما او د ډاکټر عبد الله کوشش په اولو لوسشبو کې دا و چې هر څه چې کولای سو چې د آرامش او د قراری باعث هغه وسی او زموږ مجلسونه د طالبانو د اسلامي د هریک د مشران سره ټول مثبت وو شو او پر ملي مسایل وو اگر چې غیر رسمي مجلسونه وو رسمي مجلسونه نه وو خو موږ د محتوا او د بحث خوشاله یو هله مودا ده چې هیواد مو د استقرار او سولې او براحت او خوشحالي وخت ولرسي.
طالبانو په روسیو کې قرضه سبي او موقت حکومت اعلان کړ. په کور دیننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړنیو کې وشوي او خلکو ویل چې چې طالبانو ژمنه کړې و دغه حکومت ټول شمول نه دی. تاسو په کابل کې وي څه فکر کوئ؟ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوې او آیا د دې حکومت دی ټول شموله کېدو لپاره او یاد دغه خلکو چې د نړیوال ټولنې اندېښنې دي یا د نورو افغانانو دي د دې لپاره فکر کوي چې په راتلونکي کې به اقدامات وشي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و هم شموله